د ماسپخین دو بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه اورېدو تر بلوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د بهرنیو چارو وزارت د حزب اسلامي د دې اعلامیې هرکلی وکړ چې پکې ویل شوي دي د دې حزب پلویان او غړي باید په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه هم اوري چې جمهور رئیس کرزی غواړي چې د جزایي اجراءاتو د قانون په مسوده کې باید تعدیل راشي. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له ناجي صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې ایرانی چارواکو د هغو افغانانو د وژل کېدو په اړه چې په دغه هیواد په سرحد کې وژل شوي وو سند ویلي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په هرات کې له هغو کسانو څخه تحقیقات کیږي چې د کانکور ازموینې نه مخکې د دې ازموینې پوښتنې ترلاسه کړې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې ایراني چارواکو او افغان ډیپلوماټانو رسمان د هغې پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي چې ویل کیږي د ایراني ځواکونو په یوې حملې کې څو تنه افغانان وژل شوي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په تهران کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سفارت او په زاهدان کې د افغانستان له قنصلګری سره تماسونه نیولې دي.
د تیرې جمعې په ورځ په مشرانو جرګې کې د کاپیسا یو استازي ازادي راډیو ته وویل ایراني پولیسو په یو بس موټر چې افغان کډوال پکې سپاره و ډزې کړې، او د هغوی په ډزو او د موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه نه افغان کډوال وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ولسی جرګه کې د غور په یو وکیل د حملې مخه نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي مخالفین وغوښتل چې د ولسی جرګې پر غړي کرم الدین رضازاده په چخچرن کې د ریموټ کنټرول ماین په وسیله چاودنه وکړي. د اعلامیې له مخې مخکې له دې چې حمله وشي، د حملې طرحه کوونکی له ماین او وسلو سره ونیول شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په هرات کې له هغو کسانو څخه تحقیقات کیږي چې تېره ورځ د کانکور ازموینې نه مخکې د دې ازموینې پوښتنې ترلاسه کړې وي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل چې په تحقیقات کې به روښانه شي چې دغو کسانو سوالونه له کومې مرجع ترلاسه کړي دي. تېره ورځ په هرات کې له یو شمېر زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې د سوالونو د ترلاسه کېدو وروسته د کانکور ازموینه وځنډول شوه، او په دې تور د یوې خصوصي لیسې 200 زده کوونکي او مشر ونیول شول. چارواکو نه دی ویلي چې بل ازموینه به کله اخیستل کیږي. او چارواکي وایي چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 4 وسله وال مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د تندر قول اردو لخوا په یو رالېږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسانو تېره ورځ غوښتل په سیمه کې د یو سړک له غاړې مین خښ کړي چې د ملي اردو عسکر ووژل. دا تر دې مهاله د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اوري.
د پاکستان د حکومت مذاکره کوونکو نن د پاکستانی طالبانو د استازو سره د مذاکرو پلان ځنډولی دی. د پاکستان حکومت دا کار د طالبانو لخوا تر دې اعلان وروسته چې وایي 23 هغه عسکري چې په 2010 میلادي کال کې تښتولي او ټول وژلې دي کړی دی. د پاکستان تحریک طالبان ویلي چې دوی دغه ملیشا عسکر د هغو طالبانو د غچ اخیستلو په خاطر وژلې دي چې په پاکستانی حکومتي زندانونو کې دي. دغه خبر نور تفصیل وروسته درته وایو. د سعودي عربستان ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نن د خپل درې ورځني سفر په وروستي ورځ کې د پاکستان له مهمو پوځي مشرانو سره ګوري. ټاکل شوی چې ال سعود چې د سعودي عربستان د صدر اعظم مرستیال او دغه هیواد د دفاع وزیر دی، نن له پاکستاني چارواکو سره یو امنیتي تړون هم لاسلیک کړي. په اسلام آباد کې چارواکي وایي تر اوسه چې ال سعود د پاکستان له صدر اعظم او ولسمشر سره خبرې کړي، تر ډیره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ پر پراختیا تمرکز وو چې امنیتي، اقتصادي، پرمختیایي او اسلامي مسایل پکې شامل وو. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد هڅه کوي چې د سوریه کورنۍ جګړه د جنگ په میدان کې وګټي او د حل لارې د موندلو لپاره د شنیت لمخې مذاکرې نه غواړي. دا یو مخ واضح ده چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د ښه نیت سره مذاکرو ته د حاضرېدو پر ځای د جګړې له لارې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ګټلو لپاره هڅو ته دوام ورکړی دی. جان کیری په جاکارتا کې د خبرې وروسته تر دې کوي چې برېټانیا او فرانسې د اسد رژیم تورن کړی چې د شنبې په ورځ په جنیوا کې د سولې له خبرو شاته شوی دی. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون پر واشنگتن تور پورې کړ چې هڅه کوي چې په جنیوا کې د دویم پړاو مذاکرو پړه منفي فضا رامنځته کړي. نړیوال استازی لخصر براهیمی د دغو خبرو د ناکامۍ له کبله د سوریې له خلکو بخښنه غوښتې ده. د سولې د دریم پړاو مذاکرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. مصری چارواکو نن ویل چې پر بهرنیو سیلانیانو د حملو په خاطر د تیارسي په حال کې دي. یو وسلوال سړي پرون د مصر او اسرائیل پولې ته نږدې د سیلانیانو پر یو بس موټر حمله وکړه چې د جنوبي کوریا درې وګړي او د موټر چلوونکي پکې ووژل شول. د مصر استانبول ولسمشر محمد مرسي تیر دوبی د پوز د خواله وکړي شو او له هغه رئیس د اول وار دی چې په مصر کې پر سیلانیانو دغه سي حمله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قاهرې محکمې د جاسوسي او لسخدریتو وسلوالو سره د جوړجاړي په تور د محمد مرسي او د هغه د نږدې 15 کسانو محاکمه پیل کړي. د مصر لپاره د جنوبي کوریا سفیر ویلي ظاهرا دا وروستۍ حمله یو ځانوژونکی برید و. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په برلین کې د اوکراین د اپوزیسیون له دوو مشرانو سره ګوري. په اوکراین کې د اپوزیسیون مشر ارسنی یاتسینیوک پرون وویل چې دی او ویتالی کلیچکو غواړي چې د خپلې مبارزې لپاره د اروپایي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. یاتسینیوک پرون په کیف کې زرهاو اعتراض کوونکو ته وویل موږ غواړو چې اروپا واضح راته ووایي چې څه ډول اقتصادي مرستې راسره کولی شي. ده همداراز وویل چې اروپایي هیوادو ته له ویزې څخه پرته د اوکراینیانو د تګ راتګ اجازه به هم وغواړي. په اوکراین کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د رژیم ضد مظاهرې روانې دي. د اوکراین لوی څارنوال نن وویل چې د مشروطي افی قانون چې د رژیم ضد اعتراض کوونکو لپاره له جنایي تحقیقاتو مسؤلیت غواړي له نن څخه عملي کېږي. د څارنوال دفتر نن اعلان وکړ چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې اعتراض کوونکو ټول هغه شرایط پر ځای کړي چې د دې قانون د تنفیذ لپاره ورته اعلان شوی وو. په اوکراین کې اعتراض کوونکو ویلي وو چې تر نن ورځې دولت ته وخت ورکوي چې د افی لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. پرون د اپوزیسیون مشرانو خلکو ته خبرې وکړې. یو تن اولی Тянібок Вай.
Ми чекаємо зараз розпорядження прокурора.
Ай може да лойца нуал хукумта منتظر یو تمن روچ د اف په خانون کې ټول شرایط پر ځای کړی. کچیر داسې ونسینو مجدا حق لروچ برته هغه ټولی ودانی ونیسو چې خالی شوی او نور ودانی هم د خلکو تر کنټرول لاندې کړو. چارواکي باید په دې خبر سي. د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی مشر د دې حرکت هرکلای کړی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حزب اسلامي د دې اعلان هرکلی کوي چې خپل پلویانو او غړو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د جزئي اجراتو د قانون په مسوده کې باید تعدیل راشي. دا موضوع هم په مفصل ریپورت کې ویدلای شي. په میدان وردګو کې د طالب وسلوالو او د اسلامي حزب د وسلوالو ترمن جګړه شوې ده.
تیر شپه د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي ترمن د نختی پترس کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپن شوي دي.
د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو او ملي تلویزیون د ګډې مناظرې په باب بحث هم په همدې خبرونه کې اوري او دا هم اوري چې پاکستانی طالبان وي دوی هغه درويشت امنیتي سرتیري وژلې دي چې په دې وروستیو کې نیولې وو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازوان فکر ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي حزب د دې اعلامي هرکلی کوي چې په کې خپل پلویانو او غړو غوښتنه شوې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. همداسې به زموږ همکار اسد الله لودین سره د تلیفون په لیکه کې دی. لودین صاحب، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور څه وایي؟
ډیره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي د هغه اقدام هرکلی کوي چې ویلي دي د دې ګوند غړي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. حزب اسلامي په دې ورسره کې یو اعلامیه خبره کړه او ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د دوی بے پرې پاتې نشي. د حزب اسلامي په دې اعلامیه کې د دې ګوند له غړو څخه غوښتنه شوې چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې دوی قطب الدین هلال ته رای ورکړي. د حزب اسلامي په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی و چې د حزب اسلامي یو ډله به خپلو مخالفتونو او خپلو جګړو ته دوام ورکوي او باید دې تر څنګ په انتخاباتو کې هم بے پرې یا بے طرفه پاتې نشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ کانفرنس کې ویل چې دوی د هغې غونډې هرکلی هم کوي چې په دوبۍ کې د رسنیو په خبره جوړه شوې وه او هلته د طالبانو یو پخواني غړي معتصم آغاجان پکې برخه اخیستې وه. د معتصم آغاجان په دې پیغام کې چې د رسنیو لاسته ورغلی ویلي دي چې د افغانانو او مسلمانانو ترمنځ د کومه جګړه چې اوس روانه ده دا مذهبي او قانوني اساس نه لري او دا چې طالبانو تکل کړی چې نور نو د مسلمانانو پلاس مسلمان او د افغان پلاس باید د نور وینه توی نشي. دوی د دې اقدام هرکلی هم وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا به د سولې په برخه کې یو پرمختګ وي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې دوی د طالبانو سره د سولې په برخه کې هم د افغان حکومت هڅې روانې دي، خو بیا یې ټینګار وکړ تر څو چې پاکستان په دې برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي دوی به هیڅکله بریالي نشي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دوی ویل چې پاکستان تر اوسه چې کوم کارونه کړي هغه د افغان حکومت لپاره د قناعت وړ نه دي او باید له دې څخه زیاته همکاري وکړي او د افغان حکومت ډېره هیله هم د سولې په برخه کې پاکستان ته ده. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، اسدالله لودینو چې د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په باب در سره معلومات شریکول. پانی حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی په ایران کې د ایرانی امنیتی ځواکونو لخوا د یو شمېر افغانانو چې په دې ورسیو کې وژل شوي دي د وژل کېدو د پیښې په باب له ایراني مقاماتو سره او په تهران کې له افغان سفارت سره په تماس کې دي او هڅه کوي چې په دې اړه معلومات ترلاسه شي. همدا شی به رحمت افغان سره تلیفون په لیکه کې ده. رحمت افغان، د بهرنیو چارو وزارت خو څو ځله دغه ژمنه کړې ده او تر اوسه پورې دوی حتی له سفارت د افغانستان څخه دا معلومات نه دي اغېستي چې ول ایراني ځواکونو د افغانانو وشتي څومره وشتي دي او پیښه څنګه شوه.
بله مراد صاحب، په داس حال کې چې په ایران کې د افغانانو له وژل کېدو څخه نږدې یوه اونۍ تیریږي، افغان چارواکي وایي چې ایراني لوري په دې اړه دوی ته رسمي معلومات نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل چې په دې اړه په ایران کې د افغان قونسلګری او په کابل کې د ایران سفارت نه معلومات غوښتي دي، خو په دې اړه تر اوسه پورې رسمي او کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه موږ په تهران کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سفارت او په زاهدان کې د افغانستان له قونسلګرۍ او دغه راز له مربوطه ایراني چارواکو سره تماسونه نیولې دي. دا راپور تر اوسه رسمن تایید شوی نه دی.
نږدې یوه اونۍ وړاندې یو شمېر افغانانو چې غوښتل ایران ته د کارموندنې لپاره په غیر قانوني توګه واوړي د ایران په لانجمنه امنیتي سیمه هرمزګان ولایت کې د ایراني ځواکونو لخوا پرې ډزې شوې دي. په مشرانو جرګه کې د کاپیسا ولایت سناتور ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د ډزو او موټر اوښتو په پیښه کې نږدې نه افغانان وژل شوي او تر شلو نور زیات ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې وژل شوي افغانان د کاپیسا ولایت د السای ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت مکلف دی چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د اتباعو حقونو څخه دفاع وکړي. احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ایران نه غواړي له افغان ډیپلوماټانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
زما باور دا ده چې خود ایران حکومت د افغانستان سره په دې باره کې دومره همکاري نه کوي. بل خبره، باید موږ ایران ته او د هغه موږ ډیپلوماټان باید ایرانیان ته مجبور کړي چې حقایق موږ ته ووایي چې څه چل ده، څه ګوزلې، څه د پاره وژلې، موضوع څه و. دا له موږ حق ده پر روابط بین دول. معلوم ده چې د دې موږ د خپل اتباع نه دفاع نه شو کولی، ضعف، ناتواني او هر شی دی.
هغه زیاته کړه چې افغان حکومت حق لري په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. له دې نه وړاندې هم په ایران کې په ورته ډول یو شمېر افغانان وژل شوي دي. افغانان د افغانستان حکومت پړ بولي چې په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړې توګه په ایران کې د افغانانو له حقونو څخه دفاع نشي کولای. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، رحمت الله افغان په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې په دې ورسیو کې د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي په دې اړه چې ولې تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت نه توانېدلې چې په دې اړه کره معلومات ترلاسه کړي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اړوندو جرمونو او د غراز د جزایی اجراءاتو د قانون په اړه زیاتې اندېښنې موجودې وي چې په محاکمو کې به د کورنیو د نږدې غړیو او خپلوانو شهیدي نه منل کیږي. جمهور رئیس کرزی غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مساوده کې باید تعدیل لاشي. تفصیل به له جناقه الکوزی وورو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وی نړیوال ټولنې په افغانستان کې د کورنیو شخړو د قربانیانو د عدالت په اړه زیاتې اندېښنې څرګندې کړي او جمهور رئیس کرزی د دغو اندېښنو د لرې کولو په مقصد د جنایي اجراءاتو په قانون کې د تعدیل پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې د جزایی اجراءاتو نوی قانون تصویب کړی او د کورنیو شخړو د قربانیانو خپلوان پکې له شاهدۍ ورکولو څخه محروم شوي دي. دا قانون د جمهور رئیس کرزی لاسلیک او توشح ته استول شوی او په عین وخت کې د بشري حقوقو سازمانونو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په دې اړه د اعتراض غږونه پورته کړي او اندېښنې ښودلې چې د دغه قانون په توشح کولو سره به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي او عاملانو ته به لازمه سزا نه ورکول کیږي. ایمل فیض ویل جمهور رئیس په دې اندېښنو ښه خبر دی او د وزیرانو د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د جزایی اجراءاتو په قانون کې باید بدلونونه راشي. فیض ویل که په دې قانون کې تعدیلات رانه شي جمهور رئیس به لاسلیک نکړي. فیض دا هم ویل د جزایی اجراءاتو په قانون کې باید د عدلي وزارت تعدیلات راولي او مواد باید واضح او څرګند وي. په قانون کې باید د کورنیو خپلوان او غړي له شاهدۍ ورکولو څخه منع نشي او په دې اړه باید هغوی پوره ازادي ولري. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې خزو تر ډیره حده هغه ازادۍ او حقونه بیرته ترلاسه کړي چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ یعنی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له لاسه ورکړي ول. افغانان اندېښمن دي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن د خزو ازادي او حقونه تر پښو لاندې شي.
په میدان وردګ کې د طالب وسلوالو او د حزب اسلامي د وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې و طالبانو تمرکز جوړ لاوخته ده. په دې نښته کې د حزب اسلامي د ډلې درې وسلوال شوبل دي. په اړه یې لسیمې زموږ همکار سید شاه سقیم رپورت لري.
نښته تیره شپه د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او اسلامي حزب د جنګیالیو ترمنځ شوې ده چې پکې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په دغه نښته کې د اسلامي حزب د ډلې لخوا هم درې تنه ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د والي ویند عطا الله خوګیاڼی وایي نښته د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې شوې ده. دی وایي په دې سربیره د سید آباد په تنګي دره سیمه کې هم پر وسلوالو طالبانو هوایی برید شوی دی چې پکې دوه تنه طالبان وژل شوی دی.
د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې تیر شپه د وسلوالو طالبان او حزب اسلامي ترمنځ د نښتې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. همدارس په دې نښته کې د حزب اسلامي درې غړي هم ټپیان شوي دي.
طالبان وایي نښته شوې خو د اسلامي حزب له جنګیالیو سره نه بلکې له سیمه ییزو پولیسو سره یې بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي له سیمه ییزو پولیسو سره په دغه نښته کې ملګرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو وایي په یوه تاکتیکي چاودنه کې د مقابل لوري 15 تنه جنګیالي وژلي دي. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې تر دې وړاندې هم د اسلامي حزب د جنګیالیو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. طالبان دغه جنګیالي سیمه ییز پولیس بولي، خو هغوی وایي اوس هم د اسلامي حزب ډلې ته وفادار پاتې دي او طالبان هم له همدې عمله ورسره جګړه کوي.
قرغیزستان د افغانستان د ګمرکونو لپاره مسلکي ماموران روسي د دې روزنیز دورې په ترڅ کې د افغانستان د ګمرکونو د لسګونو مامورانو لپاره د کانتینرونو له تلاشي نیولې د ګمرکي استخباراتو او کشف په برخو کې زده کړې ورکول کیږي. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات اوروي.
قرغزستان پلان لري چې د افغانستان د ګمرکونو لپاره 150 مسلکي مامورین وروزی. د wasdam.com په نوم د اقتصادي خبرونو ویب پاڼه راپور ورکوي چې دا افغان مامورین به په ګمرکونو کې د مخدره موادو د کشف، د احتمالي خطرونو د ارزونې، د بارچلنې یا کارګو د کانتینرونو او تریلرونو د تفتیش او تلاشۍ د لارو چارو په برخو کې وروزل شي. د دې مامورینو د روزنې پروګرام په لنینسکوی نومي کلی کې د قرغزستان د دولتي ګمرکي خدماتو په روزنیز مرکز کې د تیرې جمعې په ورځ پیل شو او دوه اونۍ به دوام وکړي. د دې روزنیز دورې په ترڅ کې به د افغانستان د ګمرک مامورینو ته د ادارې او منیجمنت په برخه کې په سیمینارونو کې د ګډون او همدارس د قرغزستان د ګمرک له مامورینو سره د تجربو د شریکولو امکان برابر شي. د یاد شوی روزنیز پروګرام ګډونوال به همدارس په ګمرکونو کې د سکن یا د تصویري معاینې له ماشینونو د استفادې څرنګوالی او د تصویري موادو د ارزیابۍ لارې چارې زده کړي. د افغانستان د ګمرکونو د 150 کارکونکو به همدارس په قرغزستان کې د زده کړو په ترڅ کې د ګمرکي قوانینو د اساساتو او د ګمرکي کشف او استخباراتو په اړه د علمي ویناو او لیکچرونو اوریدو ته وبلل شي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
سلام دوستان عزیز، رادیو زادی و تلویزیون ملی افغانستان مناظره مشترک را میان نامزدان ریاست جمهوری در دو بخش بر روزهای شنبه و یکشنبه راندازی کرد. البته از تمام 11 نامزد ریاست جمهوری دعوت شده بود تا در این مناظره شرکت بکنند، اما 4 تنشان حضور نیافتند. خب در مورد راندازی مناظره مشترک رادیو زادی و تلویزیون ملی بحث کوتاهی داریم با اکبر عیازی، رئیس عمومی رادیو آزادی و رادیو مشال، و ضیاءالحق مرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. یادآور میشم که آقای مرخیل را از طریق خط تلفن با خود داریم. ابتدا به هر دو مهمان ما در این بحث خوش آمدید میگیم. پرسش اول را از آقای مرخیل میخوایم مطرح بکنم. میشه مرخیل صاحب بگوین که ارزیابی و بررسی شما از این دو مناظره که از طرف رادیوی آزادی و تلویزیون ملی افغانستان راندازی شد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه اجازه را کی چې مننه وکم د آزادی رادیو څخه چې واکن د تاکونو خپلواک کمیسون سره د تاکونو پروسه سره همیشه همکاري کړې دی. ولس غږی تر تاکونو خپلواک کمیسون او د تاکونو خپلواک کمیسون معلومات تر لوس پورې رسولې دي چې دا د تاکونو خپلواک کمیسون ته قابل د قدر دي. او بالخصوص دغه اخیری مناظره چې کومه ترتیب شوی و د ازادۍ رادیو لار څخه او همدارنګه د ملي تلویزیون په مشترک ډول باندې واکن ډیره مفیده او دغه سی مناظره کولای شي چې د اولس ته پیغام ورسي. دغه سی مناظره کولای شي چې کاندید صاحبان خپل خاتمات تشریح کړي، خپل برنامه تشریح کړي، خپل پروګرامونه تشریح کړي او اولس آگاه شي تر څو اولس د دې برنامو او پروګرامونو ته رائے ورکړي او تر څو ښه ټاکنې ولرو. نو په جام کې د تاکونو خپلواک کمیسیون دغه اخیری مناظره چې د ملي تلویزیون او د ازادۍ رادیو لارې څخه خبره شوې ده، ترتیب شوې ده، قابل قدر غنی او د آگاهی ورکول په مورد یو موافقه مناظره بولی.
خب ای چقدر میشه بگوین که چقدر متفاوت بود نظر و دغه مناظره های پیش از هم از طریق برخی رسانه ها راندازی شده بود؟
یعنی په جام کې دی تاکونو خپلواک کمیسیون ته یعنی تفاوت په هر حالت دغه باندې، اما کومه چې منګنزینه تعقیب کړی دا یا مولیدل دا یعنی ډیره مفیده وزه کې سوالات او همدارنګ د دې هغه اشتراکونکي او همدارنګ تفاوت په دې کې د آزادۍ ریادو د افغانستان په هر ګډ ګډ کې افغانان اوري. بل دیو بجو نه تر د شپې وو بجو پر دې برنامه لري، هم په دوړو ملي ژبه باندې، په دری او پښتو باندې د افغانستان خلک ورته لاسرسي لري. یعنی تفاوت ډیر زیات هم په کوریج کې یا په پوشش کې موجود ده او همدارنګه په نور هغه ترتیبات نیوز او همدارنګه ملي تلویزیون. ملي تلویزیون د هغو تلویزیونونو څخه ده چې څلور درس ولایاتو کې نشریات لري او البته به یو ځان ته یو حیثیت لري. نو د ټاکونو خپلواک کمیسیون دغه مناظره چې اخیره کې ترتیب شوی و قابل قدر ګڼي او همدارنګه د آگاهی ورکولو په مورد یو موافقانه پروګرام.
تشکر به شما برمیگردیم. خب عیازی صاحب، میشه شما بگوین که رادیو زدی چطور به فکر راندازی چنین یک مناظره شد؟ هدف در چی بوده؟
تشکر. شما میفهمین رادیو آزادی تقریبا 5 سال پیش وقتی که انتخابات ریاست جمهوری قبلی میشد برای اول این شکل مناظره را در افغانستان آورد و در اونها آقای کرزی رئیس جمهور و دو تا کاندیدگا اشتراک کردن. شما میفهمین که رادیوی آزادی یک رادیویی است که اصل دموکراسی و حق افغان ها، حق انسان ها را در مجموع به معلومات، دسترسی به معلومات پشتیبانی میکنه و به منظور از این که ما بتانیم مردم افغانستان کاندیدایی که خود کاندید کردن برای انتخابات اونا را بشناسن، از برنامه های ازنا خبر شون و از پروگرام هایی که برای آینده کشور دارن خبر شون، این مناظره را برا انداخت و البته رادیو آزادی این کار مشترکن با کمیسیون محترم انتخابات و تلویزیون ملی افغانستان مشترکن کار کردن و کمیسیون انتخابات اینها از همه جریان این مناظره خبر بودن و اونا این مناظره را تصدیق کرده بودن، به خاطر از اینا اما اهمیت زیرا می فهمیدن که به مردم افغانستان صدای کاندیدا می رسه. چون تعداد کاندیدا نام خدا زیاد بود، ما مجبور شدیم اولا با موافقه با کمیسیون انتخابات این مناظره را به 3 بخش تقسیم کنیم، ولی بعدن که چند کاندید حضور ناوردن و ما مجبور شدیم مناظره را به 2 بخش تقسیم کنیم. رادیو آزادی یک رادیوی است که اعتبار و اعتماد خود در مردم ثابت ساخته و مردم با این رادیو علاقه دارن و این مردم رادیو را 60% کشور روزانه به این رادیو گوش میکنن و ما امیدوار هستم که کاندیدایی که حاضر شدن و در این مناظره اشتراک کردن از این موقع استفاده کرده باشن که هم از نگاه تصویری و هم از نگاه صوتی صدای خود به مردم افغانستان رسانده باشن.
بله تشکر. خب امرخیل صاحب، به نظر شما راندازی مناظره ها در جریان مبارزات انتخاباتی چی اهمیت داره و چقدر تاثیرگذار است؟
ببینین، ما شما بدبختانه کمیسیون مستقل انتخابات در حالت نامنی و در حالت جنگ انتخابات برگزار میکنن. وقتی که موضوع نامنی مطرح میشه در سطح افغانستان، کلانترین چالش پیشور انتخابات امنیت است و ای آسان همچنان برای کاندید صاحبان نیستن که در قریه و قصابات برن، در سطح ولایات و در سطح ولسوالی کمپین کنن. بهترین شیوی که فعلا که وجود داره مناظره است. از این طریق میتونه کاندید صاحب پیغام خودشان، پلانهای خودشان و همچنان خط مشی خودشان برای مردم افغانستان تشریح کنن و بالخصوص رادیو آزادی که به برنامه داشتن یا هم تلویزیون ملی از لحاظ پوشش چیزی هستن که بسیار یک پوشش وسیع دارن، شنونده بیشتر دارن و یک رادیو محبوب از سطح مملکت افغانستان و ای به نظر ما تاثیر گذار است مستقیما در آگاهی دادن برای مردم افغانستان. و همچنان اگر در سطح ولایت هم قسم مناظرات رادیو و همچنان تلویزیون های محلی داشته باشه، در سطح زون ها داشته باشه، ای بهتر است، از خاطری که از یک طرف و دوره کمپین لحاظ قانون که ما مکلفیت داریم که از 13 دل و تا 13 حمل هستن، این 2 ماه در سطح افغانستان قدر وقتی کافی نیست و دویمی است که انتخابات در زمستان برگزار میشه، جلسات و همچنان مجالس ترتیب کردنشان. یعنی به نظر ما، به نظر شخصی ما و همچنان این قسم مناظره در سطح افغانستان که از رسانه ها پخش میشه تاثیر گذار، تاثیر مستقیم داره بالای تصمیم مردم افغانستان و همچنان در مورد آگاهی و کمیسیون مستقل انتخابات را تقدیر میکنن و امیدوار است که بیشتر این قسم مناظرات در سطح افغانستان وجود داشته باشه. اما رسانه های محترم تعادل در نظر بگیره، اصول رفتار کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذاره و همچنان لوایح کمیسیون مستقل انتخابات و قوانین انتخاباتی احترام بگذاره، در پرتو قوانین انتخاباتی و لوایح کمیسیون مستقل انتخابات این قسم مناظره را در آب بنداز.
بله. خب عزیز صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین از تمام نامزدا دعوت شده بود تا در این مناظره مشترک حضور بیافتند، اما تعدادشان حضور نیافتند. میشه بگین که علت در چی بود و چقدر تاثیر بالای خود مناظره داشت یا خیر به نظر شما؟
خبر داده چی که دایسی چی تاثیر پر مناظره باندې کړی دا ځکه چې ملی تلویزیون و آزادی رادیو د داسې ترتیبات نیولی و چې شي ټول کاندیدان مو هغوی چې وعده کړي وي چې په مناظرو کې به برخه اخلي هغې به برخه اخلي. خو متاسفانه ځینو کاندیدانو په وروستیو شیبو یا ورځ مخکې د دې مناظرو سره په ګډون کې ډډه وکړله او برخه یې وانخیستله. مګر اصلا پر خپله دغه مناظره باندې ډېر داسې خاص تاثیر نه دی کړی، ځکه چې مناظره په دې مقصد و چې محترم کاندیدان راسي خپل نظر ورکړي او ملت ته خپور شي. کېدای شي د خپل کاندیدانو خپل څه شخصي ملحوظات درلودل، څه سیاسي ملحوظات پرې درلودل. مګر یو ټکی زه غواړم چې د ازادي راډیو د امواج له لارې و خپلو اوریدونکو ته ورسوم او اوریدونکي هم په دې لسو کلو کې چې ازادي راډیو خپرونې کړي دي په دې خبر دي او پوهېږي چې ازادي راډیو په هیڅ شکل، په هیڅ عنوان او په هیڅ صورت کې د هیڅ ډول کاندید، سیاسي ګروپ او سیاسي ډلې او تنظیم یا مقام طرفداري نه کوي او نه وبي کی او نه کړی ده، ځکه چې دا یو راډیو ده چې پر جورنالستیکي اصولو ولاړه ده او که دغه جورنالستیکي اصول یې نه مراعت کولی او دغه رقم ملحوظات یې درلودی، راډیو به خپل اعتبار او اعتماد چې په 80% نفوس کې د افغانستان یې ټینګ کړی دی دا به نه وای ټینګ کړی. زه دا ډېر په ټینګه وایم او غواړم چې محترم اورېدونکي او خلک پوه وي چې د ازادۍ موقف د دیموکراسۍ تقویه، د ازادۍ د بیان تقویه، د بشري حقوقو تقویه، د قانون د عملي کېدو تقویه په افغانستان کې ده او بل هیڅ ډول مقصد نه لري او غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مطبوعاتو په برخه کې خدمت وکړي. او زه مطمئن یم چې ازادۍ د یو آزادو مطبوعاتو بهترین نمونه ده چې افغانستان ته راغلې ده.
بله خوب امرخیل صاحب، قسمه که شما هم اشاره کردین که رسانه ها باید در جریان راندازی مناظره ها باید تعادل در نظر بگیرن، قسمی که دیده شده چند مناظره که از طرف برخی رسانه ها راندازی شده فقط تعداد از محدود 4 یا 5 نامزاد بودن، در این مورد شما چی گفتنی دارین به رسانه ها؟
وګوری بیا هم ما مخکې دوری وکړه چې لوایح ته احترام وسی او کله یو کاندید نه حاضریږي یا نامزد نه حاضریږي هغه بل موضوع ده، اما احترام متقابل وسی، غوی سره تماس ونیول سی، غوی ته په مغه شکل باندې اندازه باندې وخت ورکول سی چې کوم یو کاندید ته ورکول کی او هیڅ توپیر او تفاوت د هیڅ کاندید ترمنځ باید موجود نه وي. د کې رسنۍ باید متوجه وسی او پاندې خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون په داخل کې یو کمیسون لرو په نامه د کمیسون د رسنۍ حقوقي وظیفه ده چې رسنۍ نږدې نه تعقیب کړي او رسنۍ ورسره مرسته وکړي، رسنۍ ورته په وخت او زمان خپل راپورونه وړاندې کړي تر څو تعادل په د نشراتو له لحاظ او همدارنګه تعادل په د کاندیدانو ترمنځ وساتل شي. اما بیا هم من تاکید په دې باندې کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره لدینه چې مکلفیت لري ټاکنې ترسره کړي، اما موږ ټول نهادونه همکاري ته اړتیا لرو، بالخصوص د رسنۍ. رسنۍ باید قانون ته احترام وکړي، رسنۍ باید موږ لوایح ته احترام وکړي او همدارنګه په یو ښه فضا کې په یو ښه هماهنګ کې دغه تاریخي ټاکنې راتلونکي ټاکنې د کامیابۍ په لور باندې بوزي او مرسته وکړي.
بله خب میخوایم به عنوان پرسش اخیر عزیز به شما بپرسم که نتیجه گیری شما از این راندازی مناظره ها چی بوده؟
نتیجه گیری ما ایست که رادیو آزادی و تلویزیون ملی یک موقع بسیار خوبی را برای کاندیدا مساعد کردن، مثل که امر خیلی صاحب فرمودن انتخابات افغانستان و مبارزه انتخابات افغانستان در موسم و فصل زمستان و سرما میشه و مردم به کاندیدای محترم به مردم هیچ نوع دسترسی ندارن و حتی از نگاه امنیتی هم به نقاط دور دست رسیده نمیتونن. ما امیدوار هستم که مناظره که رادیو آزادی و تلویزیون ملی با هم مشترکن برا انداختن به هر فرد افغانستان تنسته باشه صدای کاندیدای محترمی که اشتراک کردن رسانده باشه. رادیو آزادی بازم امیدوار است که در جریان انتخابات مناظره دیگه را برا بندازه با تلویزیون ملی و ما امیدوار استم کاندیدای محترم از این فرصتی که رادیو آزادی و تلویزیون ملی برای زینا مساعد میسازه استفاده کنن. و بازم با اطمینان خاطر میگم که رادیوی آزادی به هیچ نوع در هیچ صورت در هیچ حالتی از هیچ کاندیدی، هیچ گروپی، هیچ شخص پشتیبانی نمیکنه و فقط بی‌طرفانه اصل اصول مراعات جورنالیستیکی را میکنه. و ما از کمیسیون انتخابات محترمم بسیار ممنون و مشکور هستم و امیدوار هستم تمام پالیسی هایی که اینا در این مورد در بخش مطبوعات دارن رادیو آزادی و تلویزیون ملی اونا را عملی ساخته باد.
خب تشکر میکنیم از ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و اکبر ایازی، رئیس عمومی رادیو آزادی و رادیو مشال که در این بحث حضور یافتند.
د حمل د شپاړسمه انتخابات هر ورځ ګام په ګام ل ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږنوي اف ام سل اشاریه پنځه.
فکر د خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه ونی کی هلی ومنی درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې به د راتلونکي کال د حمل په 14 نیټه تر سره کیږي او د دې لپاره د ولسمشری نوماندانو د کمپاینونو شروع کړی دي. نن موږ یو ګرځې میز لرو په دې کې درې ځوانان موږ سره میلمانه دي چې صادق الله سیار دی، فضل واحد افکاری دی او ضیاءُ الرحمن سپین غر دی. درې ورته هرکلی وایو، ستړي مشي وایو. او نن موږ په همدې خبرې کوو، زموږ زیاتې پوښتنې به په همدې وي چې آیا په اوسني وخت کې دغسې امنیتي حالاتو کې انتخابات شونی دي او که نه دي شونی. لومړۍ پوښتنه زما د فضل واحد افکاری نه ده چې راته دا ووایي چې آیا اوس وخت کې انتخابات شونی دي او که نه دي شونی.
انتخابات شونی دي، خو زموږ غوښتنه داده چې امنیت پیاوړی شي په کونړ کې، د دې تر څنګ عامه پوهاوی په سمه توګه باندې وشي. تر اوسه پورې په دغه باندې خلک نه پوهېږي. زموږ لرې پرتې سیمې دي، هغه خلکو هغوی ته سم عامه پوهاوی ونه شي. ګورئ، که تاسو دا رایې ور نه کړئ نو داسې خلک به منځ ته راشي چې هغه به بیا د دې هېواد په ګټه باندې هم نه وي، او زموږ د مسلمانانو اسلام ته به هم پکې یو خطر متوجي.
کاری صاحب، زموږ پوښتنه دا ده چې آیا اوسني وخت کې دغه امنیت چې نیول شوی دی، دا دې جوګه دی چې خلک د بکسونو ته لاړ شي او رایې استعمال کړي؟
نه، دا خو د دې جوګه ځکه نه ده چې په لوی لاره کې زما والی تېرېدی نه شي، خلک به د سړک نه ډزې کوي. خو امنیت دغسې وي، او زما د رایې اچونې مرکز داسې سیمې ته لاړ شي چې هلته امنیت دغه ډول وي، نو هغه به خلک بس هغې ته راشي او رایې به واچوي. ځکه په تېرو انتخاباتو کې تاسې ولیدل چې د خلکو نه پکې ګوتې پرې شو، خو خلکو سره یو ملي احساس ورسره و او لاړ هغه ځایونو ته، ډېر پلي مزلې مو وکړلې او هغه ځایونو ته یې ځانونه ورسول او رایې واچولې. دغسې یو عزم غواړي، خلکو ته عامه پوهاوی غواړي چې ګورئ راشي چې د رایې واچوو چې خپل سرنوشت په خپله باندې وټاکو. خلکو ته عامه پوهاوی ضرور دی، او د عامه پوهاوي تر څنګ چې دی نو امنیت پیاوړی امنیت غواړي. امنیت ونه شي نو که زموږ په ولسوالۍ کې یو مرکز شي او په زرګونو خلک دی او دغه د رایې اچونې نه پاتې شي، دا موږ د ځان په زیان باندې بولو.
صادق الله سیار، دا راته ووایه چې ستا په نظر باندې د کونړ په څومره سیمو کې امکان دا لري چې هلته انتخابات وشي؟
انور صاحب، په اوس وخت کې په کونړ ولایت کې چې څومره دغه وضع معلومیږي، تر یو حده ښه ده امنیتي وضع. خو ولې په هغه ځایونو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هلته لرې پرتو سیمو ته یې مرکزونه غځولي، زه فکر کوم چې یو تعداد امنیتي ستونزې شته دی. خو د بل طرفه ځینې کاندیدات هم دا غواړي چې په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې را پیدا کړي، د دې لپاره چې هغوی ته د کامیابۍ یو چانس پیدا شي. نو زه فکر نه کوم که په ټول کونړ کې دغه رای په محفوظ شکل باندې واچول شي، نو زه فکر دغه نه کوم که ټول مرکزونه محفوظ وي.
سپین غر، دا راته ووایه، په تیرو انتخاباتو کې لکه څنګه چې سیار صاحب ورته اشاره وکړله، وی ویل چې په ځینو سیمو کې خپله نوماندان دا کوشش کوي چې حالات خراب کی یا د چا خبره و بخړی کی او میان ونیسی، حالات خراب کی او خپل په خپل ګټه باندې رای استعمال کی یا د بکسونه ډک کی. څه درته یاد دي چې په تیرو انتخاباتو کې څه شوي وو؟ او دا ویره تاسو لرئ که چېرته امنیت خراب وي نو بیا به هماغسې لوبې تکرار شي؟
که د تیرو ټاکنو او دا اوس چې کومې ټاکنې را روانې دي دا حالت سره پرتله کړو، نو ډېر توپیر یې کړی دی. یعنی دا په دې معنی چې مثبت توپیر یې کړی، نه منفي. په هغه وختونو کې د امنیت په راوستو کې نړیوال ځواکونه هم ښکېل وو، خو اوس هغه مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. نو په هغه وخت کې زما په نظر قومي مشرانو یا ولسونو دومره همکاري نه کوله لکه چې اوس به یې وکړي، او دا ځکه چې دلته یو تحول یو بدلون راغلی. نو زه انشاءالله ډېر باور یو ډاډه یم چې هغه انتخاباتو کې چې څومره درغلي شوه په دې ټاکنو کې نه، او دا ځکه چې که موږ او تاسې د ولسمشر کرزي خبرو ته ځیر شو یا د نورو چارواکو ته، په هغې انتخاباتو کې بهرنیانو مداخله کړې وه. خو وس سپیکر نه کوم کدوې مداخله وکړي ځکه دوی دغه خبره ښکار کړې ده چې بهرنیان باید زمونږ په ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي او بهرنیانو هم منلې ده. خو زما هیله د قومي مشرانو او سپینګیرو عالمانو او نورو هغو مخورو څخه دا ده چې د خپل ملي امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ ودرېږي او امنیت ټینګ کړي ترڅو دغه انتخابات په شفاف او روڼ توګه ترسره شي.
افکاری صاحب ستانه هم دا پوښتنه ده چې آیا په دغه راتلونکو انتخاباتو کې به د پخوا په څیر ځینې کاندیدان خپل امنیت خراب نه کړي او په خپله ګټه به دغه حالات ونه څرخي، یعنې په خپله خوښه به بکسونه ډک نه کړي؟ بیا
زه په دې عقیده یم چې دې ته هېڅ ضرورت نشته چې یو کاندید ځان ته حالات په خپله خراب کړي، ځکه ټوله زمینه چې ده نو د انتخاباتو کمیسیونو ته برابره کړې ده. اوس په انتخاباتو کمیسیون کې ته وګوره، هغه څوک دوی ډیپسیان مقرر کړي دي، هغه څوک په عامه پوهاوي کې مقرر کړي دي چې هغه د یو کاندید د کمپاین مسؤلین دي، هغه څوک په دغه کمپاین کې مقرر کړي دي چې هغه د یو کاندید خپلوان او رشتہ داران دي. هیڅ ضرورت دته نشته چې یو کاندید دې ځان ته حالات خراب کړي او دغه دی وکړي.
خو په تیرو انتخاباتو کې افکاری سره په تیرو انتخاباتو کې مونږ ولیدل مونږ به چې کوم مرکزونو ته تلو یا خلک پتله نو د پاسه د غرونو نه بډه ځي کېدلې تر څو نور خلک لاړ نشي او بل چاته رای وروانه چي. مثلا زه یو کاندید وم، نوماند وم، ما دا کوشش کاوه چې زما سیمه کې باید بل هیڅوک رای ونیسي بغیر زمانه او دا بکسونه زه په خپله خوښه ډکم. د دې لپاره خلک حالات خرابوي.
انوري صاحب، شاید چې په یو شمېر سیمو کې دغسې زمینه کاندیدانو ځان ته برابره کړي وي، خو زه د دې یادونه کوم چې سپینغر صاحب سره زه د دې خبرې موافقه نه لرم چې دی وایي چې یاره سږ کال به انتخابات ډېر شفاف کېږي. سږ کال به انتخابات د ډیرو غټو درغلیو سره کیږي، ځکه چې ما دا ته ویلې چې پاسات زمونږ په انتخاباتو په کمیسیون کې لښتون لري. کاشکې چې دغه انتخاباتو د کمیسیون نه دغه وزي. او په تیر ځل باندې تاسې ولیدل چې په صندوقونو کې په جوارو کې ډک شوي او د جوارو پاڼې به پکې واتلې. په هغې باندې خلکو څه غور وکړو چې یا په هغه شکایتونو باندې څه وشول چې سږ کال به له خلک
هغه هم خلک دا وایي چې امنیت نه و هغه ځینو کې، ځکه خلکو بکسونه ویوړو په جوارو کې ډک کړ. نو امنیت ټینګ شي خو بیا خلک دا څه نه شي کولای.
نو انوري صاحب، امنیت خو اوس هم د دې جوګه نه دی چې یاره زمونږ انتخابات انتخابات غازی آباد او نړۍ او دنګام او دغه ولسوالیو کې او یا په باډیر کې زمونږ انتخابات سره ولي. زه خو د دې فلوی نیم چې یاره زمونږ په انتخابات په افغانستان کې به په کونړ کې په شفافه توګه ترسره شي، دا به د درغلیو نه ډک انتخابات وي. او فکر کوم چې هغه کاندیدات چې هغه ټوپک سالاران دي، هغه کاندیدات چې هغه زورواکي دي، هغه به پکې لاس بری او هغه به پکې بری.
ډیره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اوري. زمونږ میلمانو تر دې دمه په دې باندې خبرې وکړي چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول کونړ کې دغه سیاسي امنیت فیضانه ده برابره شوې چې خلک په آزاد شکل باندې د رایو مرکزونو ته لاړ شي او هلته رای استعمال کړي. اوس زموږ پوښتنه دا ده چې د امنیت په نیونه کې افغان حکومت نړیوال او همدارنګه ولسونه څه کولای شي؟ دا پوښتنه زما د صادق سیار نه ده.
د امنیت برخه کې لومړی مسؤلیت چې دی هغه خو چې نړیوال دغه لري، دا ټولنه لري. په دې چې دغه کوم مشکلات چې راغلي دي، دغه کوم امنیت ستونزې چې دي، دا نړیوالې دي نه ملي دي، دا په نړۍ په سطحه دي. او دلته په نړیوال سطحه دي دا دي چې دلته نړیوال ځواکونه راغلي دي او دغه څه چې راوړي هم دوی راوړي د ځان سره. افغانستان د یو جنګ میدان ګرځېدل. لومړی مسؤلیت نړیوال ځواکونه لري چې باید دغه نړیواله جګړه باندې بدل نشي او دغه ورته د پای ټکی کېږي. په دویم کې دولت مسؤلیت لري چې هغه خلک په امنیت کې ځان سره د امنیتي ستونزو د حلولو لپاره دغه کې چې هغه دې دولت ته دې ملت ته د منلو وړ وي. بل مسؤلیت په دې کې هم ټولنه لري چې باید افغانستان ټول ملت د خپل ځان لپاره د امنیت لپاره د امنیت د ښکول لپاره هڅه وکړي او دولت تر شا ودرېږي او پرشتنی ودرېږي، نه دا چې د دولت سره یو رقم چال چلن کوي او بیا د دولت د مخالفین سره بل رقم چال چلن کوي. زما په نظر زه فکر کوم چې لومړنی مسؤلیت یې همدغه نړیواله ټولنه لري، بې حکومت لري، او په درېیم قدم کې چې ډېره مهمه ده هغه همدغه ولس خپله لري.
سپینغر صاحب منګه څور از وړان دی د امنی قومندان سره مرکه درلوده لاغي ویل شي کونړ ته یو سل پنځلس مرکزونه درای ورکولو او ورکول شوی دی هلته ځانګړي شوی ساحم ځانګړي دی او په دې کې یو شمېر مرکزونه چې دی هغه د ډیر تهدید لاندې دي دا وایي په وینا کچیر ته هلته عملیات ونشي نو دا شونی نه ده چې هلته مرکزونه خلاص شي او خلک لاړ شي رای ورکي او یو ویش داسې دي چې هلته کم تهدید دی هغه کیدلی شي چې په هغې ورځو کې سم شي د دغه بندو مرکزونو د خلاصولو دپاره حکومت او نړیوال څه مسؤلیت لري؟
انوري صاحب لومړی خو زه یوه خبره دغه دوستانو د خبرو په بنسټ وکړمه چې هغه دا چې موږ افغانان تل منفي فکر کوو د خپل بام واوري په بل بام ورولو داسې باید ونکو راځئ چې مثبت فکر وکړو راځئ چې د ځان نه شروع وکړو کله چې د ځان نه شروع وکړو دا ټولنه خپله جوړیږي خو کولې موږ بل ته لاس نیسو څلور ګوتې د ځان په لوري نو دغلته دی چې سمون نه راځي رابه شو تاسو پوښتنې ته دغه یو ویش مرکزونه چې تاسو یاد کړئ چې د ډېر تهدید لاندې دي او د امنیتي چارواکو په وینا چې که چېرته عملیات ونشي نو شونی نه ده چې هلته انتخابات ترسره شي دلته زه د عملیاتو سره یو ډول مخالف یم ځکه چې جنگ د کامیابۍ لار نه ده یعنی وینه په وینه نه وینځل کیږي دلته د دولت او یا نړیوال یا خپله د ټاکنو کمیسون غړي یا مسؤلین دوی دې کوشش وکړي چې دلته قومي مشران په دې پوی کې مولا امامان په دې پوی کې چې خلکو ته د ټاکنو پارځخ د دوی سره وغږیږي دوی پوی کې د اسلام له نظره ځکه زموږ افشتاسي و مذهبي ټولنه ده کله چې دوی په دغه څه په اهمیت باندې پوی شو ستونزې هلته بیا نشته دی خو ولې ځینې ستونزې به بیا هم وي خو دومره به نه وي زه په دې ډېر مطمئن یم چې انشاءالله دغه مرکزونه به د کم تهدید په مرکزونو بدل شي یعنی کچیر ته دلته عامه پوهاوی وشي خلکو ته یو قسم ډاډ ورکړي شي انشاءالله دا ستونزه حلی
یعنی ته دا وایې کچیر ته بغیر د عملیاتو نه دغه سیمو کې قومي مشرانو سره خبرې وشي خلکو سره وشي او د انتخاباتو یا د خپلو مشرانو د ټاکنو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې دا یو اسلامي عمل دی یو غیر اسلامي عمل نه دی نو خلک خپل راپاسيږي او په انتخاباتو کې بغډونو کې او مرکزونو پرانیست
بل مهمه خبره بل هم دغه سره بل مهمه خبره نورسي خپل د کاندیدان دی کوشش وکړي چې د خلک په دی پوي کې چروره ک مثال یو کس دی وی سیمه نو درې غږ دی د خپل سیمه کې کارو کې چروره دا مشوله را ده د واک لیک دولو یو مشوله را ده زبتاست د خدمت کومه غو کوم دا کوم خپل یعنی دا کاندیدان هم کولای شي چې د دغه ستونزې په هواري کې برخه واخلي
من افکاری صاحب لکه څنګه چې سپینغر صاحب ویلی چې کاندیدان هم دا مسؤلیت لري چې لکه د ولایتي شوراګانو یا همدارنګه د ولسمشرۍ د پاره چې چا ځان نوماندان کړی دی او غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ولسمشر شي دوی هم دا مسؤلیت لري چې دوی خپل استازي ولیږي غسیمو ته چې امنیت نشته دی خلکو سره خبرې وکړي ستا په نظر باندې د عملیاتو مسله مهمه ده چې هلته عملیاتو شي د نظامي لارې نه دغلته مرکزونه خلاص شي او کنه د خبرو اترو د لارې نه کومه لار صحیح ده
دا چې انوري صاحب د دغه عملیاتو خو خلاف مزکه چې د یو کس ینه چې توی کیږي نو سل بغاوتونه نور زیاتیږي د دغه خو پلوی نیم او د خبرو د لارې چې افغانستان د تل زمنګ لوی خبرې په جرګو او مرکو باندې حل شوې دي د جرګې او مرکې د لارې کې د شدل تستون زوار شي خو د رازو دي ته چې تل ویل چې د وکیل مسولیت نه دی ولې د وکیل مسولیت دی خو وکیل خپل ګټه په دې کې بولی چلته بغاوتي کو بغاوت یا هغه خپل صندوقونه په ډاډمنه توګه ډکولې شي کو بغاوت نه نو هغه ته خو زمينه نه جوړيږي چې
زمونه خبره دا و افکاری سب چې هغه زینو کې چې هلته مرکزونه نه خلاصي ولته بکسونه نه رسیږي هلته د وکیل مسولیت څه دی
هلته د وکیل مسولیت دا ده چې هغه خلک په دې باندې پوهه کې یا د ځان په ګټه او یا د بل په ګټه باندې خو چې خلک دې ته متوجي کی چې هغه لړ شي او درای مرکزونو ته ورشي او بل زما د ورور نه غوښتنه ده چې دې ویل چې زمون خلک چې دې مثبت فکر نه لري زمون په دې ټولنه کې مثبت فکر ته څه ته وي او زه دا وایم چې مثبت فکر بنه لري خو زمون په ټولنه کې چې چاته مسولیتونه سپارل شي وي دي هغه خپل مسولیت نه پیژني هغه د خپل مسولیت نه سوء استفاده کوي زمنګا دا ټول بغاوت چي دي نن د دینه جوړل چي خلکو د خپل وظایفونه سوء استفاده کړي دا خلک دې تاړ کړي دي چغرونه ته خېجو دي کوچیر ته دوی د سوء استفاده د خپل وظایفونه ونې کینو نن په دغه غره کې یو قسم نه ویناسته خو راځو دې ته چې زما د دولت نن دا غوښتنه ده د انتخاباتو د کمیسون نن دا غوښتنه ده چې هغه دغه سي وسیمه کې چې نه امن نه او هغه هلته انتخابات په دغه سي درغلي باندې تر سره شي باید هغه سیمه ټوله قرنټین کی. ولې زمون په تیرو ټاکنو کې داسې سیمې قرنټین شولې چې هغه کې انتخابات په ډاډمنه توګه باندې شو، هغه سیمې قرنټین کړې او هغه سیمې چې هغه کې بغاوت او هغه سیمې چې په جوارو کې پیټې ډکې شوې هغه سیمې قرنټین نشوي. خلک د زور او د کوتت نه کار اخلي وروره، هغه څوک چې زورواکي دي د هغې پیټې به بیا هم ډکېږي، هغه څوک نه قرنټین کولی شي او نه تشولی شي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او اوس پوښتنه صادق سیار ستانه دا کوو چې د امنیت پر اوستلو کې که قومی مشرانو پاره موږ خبرې وکړلې یا د وکیلانو پاره خبرې وکړې یا د امنیتي ځواکونو پاره موږ خبرې وکړې، خو ځوانان په دې کې څومره رول لوبولی شي چې په یوه سیمه کې امنیت تامین شي او حکومتي چارواکي یا د انتخاباتو مسؤلین هلته بکسونه ویسي او خلک رای واچي؟
انوري صاحب، معلومه خبره ده چې په څو لسیزو په جګړه کې دواړو خواوو ته همیشه چې دي ځوانان دخ کېږي، وژل کېږي. زه فکر کوم د یو مملکت هغه نفوس ته چې سړی فکر وکړي نو هغه زیاته برخه چې دی ځوانان تشکیلوي، نو که چېرته واقعا ځوانان وغواړي او په دې پوه شي د دوی ذهن په دې کار وکړي چې مثال موږ جنګ د چا دپاره کوو، جګړه د چا دپاره کوو، موږ په څه کې خیر دی په څه کې شر دی، نو زه فکر کوم که چېرته ځوانان فکر ورغول شي نو ځوانان کولی شي چې امنیتي ستونزې د منځه یوسي. ځکه دغه ستونزې چې ټولې پیدا شوې دي دغه په ځوانانو په واسطه پیدا شوې دي، نو که چېرته ځوانان دغه فکر وکړي چې زمونږ دغه هیواد دی د دې دپاره کار وکړو، زموږ مشران ډېرې منډې هلې ځلې کړي دي، نو زه فکر کوم که ځوانان خپله د ځوانانو فکر ورغول شي نو ځوانان یو غټ مسؤلیت لري او د ځوانانو طریقه کولی شي چې په ټول افغانستان کې سوله ومومي.
یعنې ستا څه نظر دی چې تر اوسه پورې ځوانان ته دوی مسؤلیتونه دي سپارل شوي، دوی ته خپل حق نه دی ورکول شوی، که څنګه؟
دا خو یو خو لومړنی حق چې ځوانان لري هغه تعلیم دی. په دې دومره وخت کې دوی بې سواده پاتې شوي، دغه حق هم نه لري. و بل لکه څنګه چې اوازې او انګازې دي چې فساد دی فساد دی، ولې یو فساد هم دا دی چې د زیاتو ځوانانو حقوق چې دي دا ځینې مشرانو تر پښو لاندې کړي دي، نو حقوق د ځوانانو تر خپل حقه پورې نه دي ورکړل شوي.
سپین غر صاحب، سیار صاحب وویل چې ځوانانو ته حقوق نه دي ورکول شوي، ځوانان څه مسؤلیتونه لري چې تر څو خلکو ته ښه امنیتي فضا برابر کړي او خلک د رایې مرکزونو ته لاړ شي هلته رایې استعمال کړي، ځوانان هم لاړ شي هلته؟
بلی، دا چې یو موټر بیا د تیلو نه ځي نو همدغسې دا ټولنه هم بې د ځوانانو هېڅ نه ده. ځکه ځوان هغه څوک دی چې انرژي لري، جسمن هم پیاوړی وي، روحن هم همدارنګه د ورځنۍ ټیکنالوژۍ سره هم بلد وي، نو مسؤلیتونه هم بیا زیاتېږي. خو دلته ستونزې شته، لکه څنګه چې سیار صاحب ویلي، ځوانانو ته په رهبرۍ کې وخت نه ورکول کېږي. ډېر ځوانان صحیح ده، دا حق ورکړل شوی دی، زده کړو حق ورکړل شوی دی، شاید نور حقونه هم ورکړل شوي، په رهبرۍ کې ځوانانو ته حق نه ورکول کېږي. نو کله که په رهبرۍ کې ځوانانو ته حق ورکړل شي، کولی شي چې په دغه انتخاباتو کې ښه ونډه واخلي او خپل مسؤلیت ادا کړي.
تاسو خپل یو ځوان استه، حکومت تر ته مسؤلیت هم سپارلې دی تر یو حده، تاسو په انتخاباتو کې د ګډون د پاره دغلته د امنیت د ټینګښت د پاره څه کړي تر اوسه؟
تر ټولو خو لومړی د دغه انتخاباتو د خوالي د پاره باید کار وشي، یعنی خلکو ذهن ورغول شي. دا چې علمي کچه ډېره ټیټه ده، شاید په مرکز کې جګه ده خو په اطرافو کې، نو تر دې د مهال خدای شته چې ما ډېرو خلکو سره په دې اړه خبرې کړي دي چې انتخاباتو ته څه اړتیا ده، چا ته باید رایه ورکړو، څه ډول صفت لرونکي کاندید ته رایه ورکړو. نو دا خو هغه ګامونه چې موږ پورته کړي دي. راځو بیا د امنیت په برخه کې. نو امنیت برخه کې هم کولی شو چې مثال کم شکمن فعالیت موږ وینو، خبر ورکو، نور خو د سپ امنیتي وضع کې موږ رول نشو لرلی چې موږ ټوپک واخلو یا څوک یا څه، ځکه دغه بیا نورې مسایلو ته لار پرانیزي. نو زما هم هیله دغه ده د ځوانانو نه چې دوی کله په دغې ورځ یا په اوسنیو وختونو کې داسې یو فعالیت ویني چې هغه کولی شي دغه د انتخاباتو پروسه ګډه وډه کړي، یا داسې یو څوک وویني چې هغه کوشش کوي د تخریب لپاره، نو هغه باید امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي. یعنی لنډه دا چې ځوانان باید امنیتي ارګانونو سره اوګه په اوګه ودرېږي، دغه اوګې په اوګې معنا هم دغه ده چې همکاري وکړي، نه دا چې دوی ټوپک راوخلي او همکاري وکړي.
ډېره مننه سپینر صاحب. افکاري صاحب، په اخیره کې څه پیغام لري خلکو ته، امنیتي ځواکونو ته، چې دغه سه حالات برابر شي او خلک لاړ شي ټول زینو کې د رایو مرکزونه پرانستل شي او خلک تلاړ شي خپل رای استعمال کړي خپل ولسمشر وټه کې او د ولایتي شورا استاد وټه کې ځان.
امر صاحب د پیغام نوړان دی خبره یادوم او هغه دا چې د صادق او د سپینغر صاحب سره په دې خبره موافق نیمه چې ځوانانو ته موقع نه ده ورکړل شوی. ګوره په ځوانانو ته کو د دین وړاندې دی ورکړل شي پرهبرۍ کې کوم نه ده ورکړل شوی نو وړاندې به یو صحیح خو ولې د رئیس جمهور کرزی په دوره کې په دواړو دورو کې ځوانانو ډېر پرمختګ کړی. ځوانان دلته خپل امیریت لري د دې تر څنګ په ډېرو ادارو کې په مهمو مهمو پوسټونو باندې ځوانان ځای په ځای دي د تعلیم اسانتیاوې ورته زمینه ورته برابره شوې ده. ډېر کارونه دي چې د ځوانانو په برخه کې شوي دي موږ هغې باندې سترګې نه پټوو خو راځو دې ته چې زما پیغام دا دی چې که موږ د رای مرکزونو ته ور نه شو او رایې خپل رایې استعمال نه کړو نو فکر کوم چې د دې هېواد سرنوشت چې دا به د هغه چا په لاس کې ولویږي چې هغه به بیا د افغانستان او د هیوادوالو دپاره په ګټه باندې نه. زما غوښتنه دا ده چې راځئ چې د رای مرکزونو ته ورشو داسې چا ته رای ورکړو چې په دغه خپلو ټولو کاندیدانو کې وګورو چې او هغه څوک چې زموږ د هیواد او زموږ د دې ملت ګټې پکې خوندي هغې ته خپله رای ورکړو. زما د ټولو هیوادوالو نه غوښتنه دا ده چې باید هغوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه ستاسو د درې واړو مېلمنو نه چې تاسو موږ سره په ننني ګردي میز کې ګډون وکړ خلکو ته مو معلومات ورکړه او همدارنګه د درنو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې تر دې دمه موږ سره پاتې شو زموږ خپرونه یې واورېدله.
مست مست پټول لار یما دا چې وینې شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې ماتل جنتا کابل خولې دې خولې دې ماتل جنتا کابل خولې دې دا چې مست مست پټول لار یما دا چې وینې شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست مست پٹول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے کر
یخی یخی هوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پتو للار یما داچ بین شیخ مار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے مست زندگی لری دال کا گلاب چ تازگی لری ما پخپل وینو لمب ولے دے ما پخپل وینو لمب ولے دے داس چ مست مست پچو للار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کا بل کھلے رے ماتل جنتا